افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. او چې د کابل په نننۍ ځان وژونکې حملې کې د وژل شوو او ټپیانو شمیر شاوخوا نوي تنو ته ورسېد. افغان ولسمشر وایي د افغانستان ولس سوله غواړي او په نوي کال کې به د حکومت هڅې په همدې مسلې متمرکزې وي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مراد دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د امیر افتیا وزارت وی د کابل په نننۍ ځان وژن کې 14 کې لک تر لګ 29 کسان وژل شوی دي او 25 نور ژوبل دي. افغان ولسمشر وی په نوي کال کې به د افغانستان د حکومت یو مهمه مسأله بیا هم د سولې رواني هڅوي. او د امریکا د ټکساس ایالت په مرکز آستن کې د پارسل بمونو په واسطه مشکوک برید کوونکي وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د عامه روغتیا وزارت وی د کابل په نننۍ ځان وژن کې 14 کې لک تر لګ 29 کسان وژل شوی دي او 25 نور ژوبل دي. داعش وسلوارې ډلې د دې بریت مسؤلیت پر غاړه اخیسته ده. د عامه روغتیا د وزارت وین وحید مجروح ازادي راډیو ته ویل
عمر وزارت ساتمن شون میته کې دریا دي سه متاسفانه بسنو ته تنه مکانه جون مخته او پنځه دوه تنه دیگه دی یو څه زخمی شوه. زخمی به شفاخانه انتقال یافته او فعلا تحت مداوا قرار دارد.
د کورونا چارو د وزارت مرستیال وین نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې 14 کابل پونتون ته نږدې د نوروز د مراسمو لپاره د خلکو په ګڼه ګوڼه کې شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یوې اعلامیه کې د کابل نن نه برید غندلې ده او د بشریت ضد جنایت بللې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په نوي کال کې به د افغانستان د حکومت یو مهمه مسأله بیا هم د سولې هڅې وي. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن په ارګ کې د نوروز په مناسبت مراسمو کې د لنډې وینا په لړ کې وکړې. ولسمشر غنی وویل حکومت یې په دې برخه کې هر ډول قربانۍ ته چمتو ده.
د افغانستان ولس اجماع لري چې باید سوله راستي او دا د جنگ میراث چې څلوېښت کاله موږ ژوند تریخ کړی پای ته ورسېږي. نو ځکه زه غواړم ووایم چې موږ سوله علالخیزه ده، باعزته ده او د ټولو اقشارو د افغانستان ملاتړ لري.
ولسمشر غنی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې نوموړي چې د پاندې درې اونۍ وړاندې د کابل د پروسې په دوهمه غونډه کې طالبانو ته د سولې پیشنهاد وکړ. ولسمشر غنی په نننیو څرګندونو کې سږکال د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په کېدو هم ټینګار وکړ. د بلخ مخکینی والی عطا محمد نور ویل چې د جمعیت اسلامي ګوند او حکومت ترمنځ نوې موافقه به ژر اعلان شي. عطا محمد نور په بلخ کې د نوروز په مناسبت په جوړ شو مراسمو کې ویل چې د جمعیت ګوند او ارګ په ډیرو برخو کې د دغه ګوند د غوښتنو په اړه موافقې ته رسیدلې دي.
من از توافق صورت گرفته که در آن خواستای جمعیت اسلامی
دویزل هغه موافقه چې په اساس د جمعیت اسلامی او د دې ګوند متحدانو غوښتنې پر ځای کیږي هر کله کوم. له جمهوری ریاست او د هغوی محترم مرکچی پلاوی څخه هم قدردانی کوم. درې میاشتې مخکې د افغانستان جمهوری ریاست اعلان وکړ چې ولسمشر اشرف غنی د بلخ د والی استعفا منلې ده. ارګ ماڼۍ د بلخ لپاره محمد داود دنی والی په توګه وټاکه، خو عطا محمد نور دا پریکړه ونه منله. که څه هم داود خپل دنده نه ده پیل کړې، خو شاوخوا لس ورځې مخکې یوې حکومتي سرچینې ویل چې د ولسي جرګې غړی او د عطا نور نږدې ملګری اسحاق رهګذر به په نږدې راتلونکو کې د بلخ د نوي والی په توګه معرفي شي. د امریکا د ټکساس ایالت په مرکز آستن کې د پارسل بمونو په واسطه مشکوک برید کوونکی وژل شوی دی. داسې ښکاري چې د مشکوک برید کوونکی د ایالتونو ترمنځ پر لویه لاره خپل ځان په چودونکو موادو وژلی دی. راپورونه وایي د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره د پیښې په اړه پلټنه کوي. د مارچ له دوهمې نیټې راهیسې په آستن ښار کې 15 پارسل بمونه منفجر شول چې له امله یې 2 کسان وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. د اسرائیل پوز د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې په 2009 کال کې د سوریې مشکوک اټومي ریاکټر له منځه وړی دی. پوز ویلي دي په دې هوایي برید سره د اسرائیل پر وړاندې لوی ګواښ له منځه یوړ او دا نورو ته یو پیغام و. د اسرائیل دا خبرداري ایران ته چې په سوریه کې خپل پوځي نفوس زیاتوي اشاره بلل کیږي. اسرائیل تر دې مخکې په سوریه کې او په ځانګړي ډول د دې هیواد په هغو سیمو کې چې اسرائیل ته نږدې دي د ایران د پوځي خوځښتونو له امله تهران ته خبرداري ورکړې ده. د اسرائیل د پوځ مشر ویلي دي چې د 2001 کال بریت یو پیغام و، نن هم پیغام دی او په راتلونکي کې به هم زموږ پیغام وي. او د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی ان نن ویل چې له شمالي کوریا او متحده ایالاتو سره یو درې اړخیز ناسته ممکنه ده او باید په کوریا ټاپو وزمکه د اټومي ګواښونو په لمنځه وړلو تمرکز وشي. مون جی ان په راتلونکي میاشت کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ګوري. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې د مې میاشت تر پایه به له کیم جونګ اون سره کتنه وکړي. د جنوبی کوریا ولسمشر ویل د کوریاګانو تر خپل منځي خبرو وروسته له امریکا سره د شمالي کوریا خبرې به تاریخي وي او تر هغې زیات به هم د امریکا شمالي کوریا او جنوبی کوریا ممکنه خبرې ډېرې ډراماتیکې وي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کابل کې د نننۍ ځان وژونکي حملې د وژل شو او ټپیانو شمیر شاوخوا نوي تنو ته ورسېد. داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی. افغان ولسمشر وایي د افغانستان ولس سوله غواړي او په نوي کال کې به د حکومت هڅې هم پر همدې مسلې ډېرې متمرکزې وي.
او هر قرباني چې د دولت او خاصا لمانه په کاري لاغنه به صرف نه کوو.
د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور نن د نوروز په مراسمو کې اعلان وکړ چې د جمعیت اسلامي ګوند او ارګ ترمنځ موافقه شوی او د ایل دی وروسته د بلخ والی نه دی خو سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکړي. د نورستان د برګمټال ولسوالۍ پولیس وایي څو میاشتې ورته یا شاو او عبادتان در رسیدلې.
قاچاقي غوندې دکان نه خلو کړو. مرکزي حکومت موږ ته توجه نه کوي چې پوښتنه نه کوي چې څه حال دې څه نه دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د اسرائیل پوځ د لومړي ځل لپاره اعلان وکړ چې شاوخوا لس کاله مخکې د سوریې پر مشکوکو اټومي تاسیساتو بمباري کړې ده. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شبو کې د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو.
پس میوه یو هفته مخکې ته اچول کېږي پکې ور ډوله میوې دي لکه سنجد، بادام، پسته، کشمش.
د ژوند په شبو کې په 19 پروګرام کې د نوروز د دود په باب اوري. مننه چې ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی موضوع ته په کابل کې علی آباد روغتون ته نږدې نننۍ ځان وژونکي حملې د کابل د یو شمېر اوسېدونکو لپاره د نوروز جشن په غم بدل کړ. چارواکو د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او له 500 د زیاتو د ټپي کېدو ویلي خو دغه شمېره بیا هم وروستۍ او دقیقه نه ده. د کابل د امنی قماندان جنرال داود امین د پیښې په ځای کې ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکی بریالی شوی و چې د پولیسو د تالاشۍ له پوستې تیر شي او ځان والوزوي. هغه وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې چې څنګه هغه وکولی شول چې له دغو موانعو تیر شي. د کابل له سټډیو د ازادي راډیو خبریال واصل وصال را سره دی. وصال صاحب، د کابل د نننۍ ځان وژونکي حملې په اړه که اوریدونکو ته لومړی ووایه چې آیا دغه وروستي ارقام دي او که بیا هم د بدلیدو په حال کې دي؟
نو زیاته من نوري صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. په ارقامو کې هر شیبه تغیرات راځي. الله ډیر شو زیات کسان تر دې مهاله په دغه پیښه کې وژل شوي او شاوخوا 15 تنه نور هم ویل کېږي چې ټپیان دي. دغه پیښه نن چهارشنبه د 1990 لمریز کال په لومړۍ ورځ داسې مهال رامنځته شو چې یو ځانمرګي بریدګر د چاودیدونکو توکو ډک واسکټ په ځانو د کابل علي آباد روغتون مخې او د سخي زیارت ته نږدې د خلکو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړه. دغه پیښه هغه مهال شو چې د جنډې پورته کولو مراسم پای ته ورسېدل او خلک خپلو کورونو ته روان ول. د پیښې عیني شاهدانو په خبره د دغې پیښې پر مهال یو شمېر ځوانان، ښځې او ماشومان د نوروز د جشن پر منزلو باندې بوخت ول او دوی د جشن په منځلو اختول چې ځانمرګي بریدګر د دوی منځ ته ځان رسولی او هلته ځان چاودنه ورکړې ده. د طالبانو په یو ټلیفوني اړیکه کې ازادي رادیو ته ویلي چې دغه عمله دوی نه ده کړې، اما د اسلامي دولت یا داعش ډلې بیا د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. بلخوا د کابل امنی قمندان داود امین بیا ازادي راډیو ته چې هغه مامورین یا موظفین چې امنیتي هلته موجود ول دوی څخه په دغه پیښه کې غفلت شوی، نو هغوی څخه یې څېړنې پیل کړي دي او له دوی څخه به
دلته د جنرال داود امین غږ لرو د چې ازادي راډیو سره خبرې کړي د پیښې څرنګوالي په اړه. دا به واورو.
جاری توانسته با تکتیک های خاصی در این ساحه داخل شا و فعل از کمربند اول ما و در بغل یک دیوال روبروی مقابل شفاخانه علی‌آباد در بین افراد ملکی که از محفل خارج شده بودند، از محفل آمده بودند به طرف خانه های خود می رفتند، در بین ازا که تماما ملکی دوان انتحار کرده و یک تعداد وطندارای ما را به شهادت رسانده.
وصال صاحب، د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویلی چې د پیښې اکثر قربانیان ځوانان دي چې د پیښې له ځایه تېرېدل یا هم هلته راټول شوي وو او نوروز یې لمانځه. دغه 250 ټپیان چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو ویلي چې مختلفو روغتونونو ته انتقال شوي دي، د ټپیانو په اړه چارواکو څه ویلي، بالخصوص په تېره بیا روغتیایي چارواکو چې روغتیایي وضعیت څه ډول دی؟
بله، د یو شمېر ټپیانو په اړه ویل کېږي چې د هغوی حالت او د یو شمېر نورو په اړه ویل کېږي چې بیا ټپیان دي او په روغتونونو کې دي، خو د یو شمېر کسانو حالت لا هم نازک ښودل کېږي. نوري صاحب، ارقامو کې هم هره شېبه په همدې تغییر راځي، د مرګ شوبلې کچه کې هم بدلون راځي چې ځینې ټپیانو حالت د عامې روغتیا په وزارت په وینا باندې چې نازک دی. نوري صاحب، دا به داسې حال کې ده چې د 2019 کال یا د نوروز د جشن منځلو په اړه په کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او امنیتي چارواکو ویلي وو چې په کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي سو خلک وتوانېږي د سولې او ارامۍ په فضا کې دغه جشن ولمانځي، خو بیا هم یو ځانمرګ بریدګر توانېږي چې د خلکو د ګڼې ګڼو په منځ کې چې د نورو کلونو په پرتله البته د سخي زیارت ته کم خلک ورغلي وو او د تیر کال یا په نورو کلونو کې به د خلکو ګڼه ګوڼه تر دې هم ډېره وه د دغې نوروز د جشن منځلو په وخت کې په دغه سیمه یا ساحه کې، خو سږکال یو څه د خلکو ګډون هم ویل کېږي چې کمرنګه وو، خلک کم ورغلي وو. نو که چېرته د نورو کلونو په وخت وګورو نو تعداد د خلکو کم وو، خو بیا هم دغسې د خلکو اندېښنه دا ده چې حکومت په دې وروستیو کې پاتې راغلی نه دی توانېدلی چې امنیت په سمه توګه ټینګ کړي.
بلې، وصال صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې د امنیتي سختو کمربندونو یا د امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم ځان وژونکی په دې بریالی شوی دی چې ځان د خلکو په ګڼو ګڼو کې والوزوي، او لکه څنګه چې چارواکو ویلي په نننۍ ځان وژونکي 9 تنه لږ تر لږه وژل شوي او 250 نور هم ټپیان شوي دي. البته دا وروسته له هغې چې کابل د څو خونړیو حملو شاهد و، په کابل کې د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو ویل شوي و. دغه راز په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جان نیکلسن هم په وروستیو کې ویلي چې د کابل د امنیت ټینګښت د نړیوالو ځواکونو لپاره لومړیتوب دی، او له دې وروسته به هم د کابل د امنیت پر ټینګښت ډېرې هڅې متمرکزې وي. تاسو څه فکر کوئ، نن د نوروز یا د نوي کال لومړۍ ورځ ده او په دغسې ورځ هم دغسې حمله کېږي؟ مسؤلیت البته د دغې حملې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی. طالبانو له دې حملې ډډه کړې، ویلي دي چې دا حمله د دوی کار نه دی. زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په ټلیفون دا خبره کړې ده. تاسو څه فکر کوئ، په نننۍ دغسې د خوښۍ په ورځ ځان وژونکې حمله کېږي؟ د افغان بي سیمه تسواتله شمېره د ازادي راډیو بیا فعاله شوې، کولی شئ چې په دې اړه موږ ته پیغامونه راواستوئ. پیغامونه مو هرومرو په همدې پروګرام کې وروسته درته خبرو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کابل نننۍ خونړۍ حملې سره بیا په افغانستان کې د سولې موضوع افغان ولسمشر نن د نوي کال په مناسبت مراسمو کې راپورته کړه. افغان ولسمشر وایي د ملي یووالي حکومت د سولې په برخه کې ډېر جدي دی او اوسنیو او راتلونکو نسلونو ته به سوله په میراث پرېږدي. اشرف غني دا څرګندونې نن په ارګ ماڼۍ کې د نوي کال په مناسبت پیغام کې وکړې او وویل که څه هم د سولې په وړاندې یو لړ خنډونه شته، خو حکومت کلکه اراده لري او مخې نشي نیول کېدی. افغان ولسمشر له دې مخکې د سولې د هڅو په ترڅ کې افغان طالبانو ته د سولې پراخ وړاندیزونه کړي چې هغوی تر اوسه پورې نه رد کړي او نه هم تایید کړي دي. بیا هم واصل وصال
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که څه هم د سولې په بهیر کې ځینې خنډونه شته، خو د ملي یووالي حکومت به په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره له هیڅ راز قربانۍ مخ ونه اړوي. ښاغلي غنی د چهارشنبه په ورځ پارک ماڼۍ کې د نوي کال په مناسبت پیغام کې وویل چې سوله به اوسنیو او راتلونکو نسلونو ته د ملي یووالي د حکومت میراث وي.
واضح توګه په دې باندې پوه سو چې د سولې په بهیر کې به ځینې خنډونه وي او خنډونه باید د دې باعث نه سي چې موږ خپل مخه او هدف له لاسه ورکړو، او هره قرباني چې د دولت او خاصا له مانه په کاري له هغه نه به صرف نه کوو. دا هغه ژمنه ده چې نه یوازې د افغانستان ټول وګړي ته چې اوس فصل د خدای ژوند دي، بلکې هغه نسلونو ته چې لا پیدا سوي نه دي، دا باید د ملي وحدت د حکومت میراث.
د ولسمشر په خبره افغان ولس اوس د سولې لپاره اجماع لري، او هر هغه څوک چې د دغه ملي بهیر په وړاندې خنډونه جوړوي د ولس له کلک غبرګون سره په مخ شي. افغان ولسمشر وایي په روان کال کې د حکومت یو له ډېرو مهمو لومړیتوبونو نه په هیواد کې د سولې ټینګښت دی چې له هرې ممکنې لارې به د دغه ملي بهیر د بریالیتوب لپاره هڅې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا درې اونۍ مخکې د کابل پروسې په دوهم پړاو ناسته کې وویل چې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو تا حاضر ده. د ښاغلي غنی په خبره کې طالبان سولې ته حاضر شي، حکومت چمتو دی چې دغه ډله د یو سیاسي اړخ په توګه ومني. طالبانو که څه هم په رسمي توګه تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته نه هم د رد او نه هم د تایید ځواب ورکړی، خو تازه د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې د طالبانو ځینو وړو ګروپونو د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې ده. په همدې حال کې د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی هم څومره وړاندې ویلو چې 1990 مریض کال به د سولې په برخه کې له لاسته راوړنو ډک کال وي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د حکومت دا شان ژمنې یوازې د شعار تر بریده بولي، او د دوی هڅو ته د شک په سترګه ګوري. د دغو کارپوهانو له ډلې فیض محمد ځلان وایي د ملي یووالي حکومت مشانو په کراتو د ولس سره دا شان ژمنې کړي، خو په عملي کولو کې بیا پاتې راغلي.
دغه شی سرګندونه ما ته ښکاری په دې وخت کې د ټاکنیزو کمپاینونو او یا هم د غولونکو وادونو پرته کومه پایله نشي لرلی. د ملي وحدت حکومت د پیل څخه ژمنه کړې وه چې دوی به په شپږو میاشتو کې د حکومت د تشکیل څخه وروسته افغان سوله حتمي کوي. هغه شپږ میاشتې په څلورو کالونو باندې بدلې شوې، لا هم دوی د خپلو ټاکنیزو وادو او ژمنو څخه نه دی اوښي.
ښاغلی ځلان وایي تر کومې چې په هیواد کې د سولې بهیر ولسی نه شي، د سولې لپاره روانې هڅې کومه نتیجه نه ورکوي. دی وایي افغان ولس ته پکار ده چې د حکومت په ژمنو د باور پر ځای ولسی خوځښتونو او حرکتونو ته ملا وتړي، سو نړیوال خنې کړي چې د افغان ولس دغه جدي اړتیا درک او د دغه بهیر د بریا لپاره د دوی غږ ته لبیک وایي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
توکو
شامل کورس شهادت ورسید، او موږ غوښتل چې دتا نه هم نامزاد کو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
د بلخ لری کړی شوی والی عطا محمد نور نن د لومړي ځل لپاره دا اعلان وکړ چې د جمعیت اسلامي او د ارګ ترمنځ موافقه شوی، او هغه به ډیر ژر اعلان شي. عطا محمد نور نن د نوروز په مناسبت په مزار شریف کې په جوړ شو مراسمو ته د البته د وینا په ترڅ کې له خلکو هم مننه وکړه چې د کلک ملاتړ کړی، او د غرض په تیرو څوارلسو کلونو کې د خپلو فعالیتونو په اړه هم خلکو ته رڼا واچوله. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال اجمل آری یعنی نور تفسیر را نکوی.
عطا محمد نور د بلخ ولایت له اوسیدونکو سره یې مخه ښه وکړه. د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور د نوروز په مناسبت د جوړ شوي جشن په مراسمو کې وویل چې جمعیت اسلامي او ارګ موافقې ته رسیدلي، او ډېر ژر به دغه موافقه اعلان شي. ښاغلی نور خپل 14 کلن کاري راپور خلکو ته وړاندې کړ، او په پای کې له خلکو څخه مننه وکړه چې د ده پراخ ملاتړ یې وکړ. هغه وویل چې نن یا سبا به د بلخ د تغییراتو په اړه نوې خبرې واوري. هغه د مخېښې پر وخت زیاته کړه چې وروسته له دې به خپل سیاسي فعالیتونه پر مخ وړي.
من از توافق صورت گرفته که در آن خواستای جمعیت اسلامی
زه دیارګ او د جمعیت اسلامی ترمنځ لرامنځ شوی توافق څخه هر کله او ملاتړ کوم او زه مننه کوم چې د جمعیت اسلامی رهبری دغه موافقې د امضا صلاحیت ماته راکړی او ډیر ژر به د ملي اولی حکومت او د جمعیت اسلامی ترمنځ رامنځ شوی موافقه اعلام شي. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوسم او دیار ترمنځ رامنځ شوې ستونزه هم هواره شي او تر څنګ د قندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق بر پاتې کېدو یې هم ټینګار وکړ. د جمهور رئیس لخوا د بلخ لپاره محمد داود د نوي والي په توګه معرفي شوی و، خو عطا محمد نور د جمهور رئیس له پریکړې سره مخالفت وښود او پر خپل ځای پاتې شو. ښاغلی نور د خپلو د خبرو په پای کې وویل چې د بلخ ولایت مقام لپاره یې ارګ ته درې کسان معرفي کړي او له دغو درې کسانو څخه به ډېر ژر یو تن د والي په توګه وټاکل شي. په ورته وخت کې د ولسمشر دوم مرستیال محمد سرور دانش چې د نوروز په مناسبت یې په جوړو شوو مراسمو کې ګډون کړی و په خپلو خبرو کې وویل چې د ملي یووالي حکومت په خپلو ژمنو ولاړ دی او په روان کال کې به د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې ترسره شي. له ډېرو کلونو راهیسې د نفاق او شقاق پیدې زموږ په ټولنه کې ناخوالې رامنځته کړي دي او د ورورولۍ بنسټ یې زیانمن کړی دی او نور موږ د نفاق هر آواز ته نه وایو او د خلکو ترمنځ د ورورولۍ او یووالي فضا نور هم ټینګوو. ښاغلی دانش له خلکو څخه وغوښتل چې ملي یووالی لا ټینګ کړي او نفاق او شقاق څخه لاس واخلي. له دې سره سم د بلخ اوسېدونکي هم خوښي څرګندوي چې دیارګ او د عطا محمد نور ترمنځ رامنځته شوو ناندرویو ته د پای ټکی کېښودل شو. اجمل آریان، ازادي راډیو، مزار شریف.
د مزار شریف د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې په مزار شریف کې د مراسمو په ترڅ کې د بلخ د لری شوي والي عطا محمد نور د وروستیو څرګندونو په اړه نور معلومات راکول. عطا محمد نور د لومړي ځل لپاره اعلان کړ چې د جمعیت اسلامي د او د غراز د ارګ د ګوند او د ارګ ترمنځ موافقه شوي او هغه به ډیر ژر اعلان شي او له دې وروسته دا د بلخ والي نه دی او له خلکو سره هم مخه ښه وکړه. په مزار شریف کې هم نن د حضرت علي کرم الله هو جنډه پورته شو. دغه راز مراسم پیل شوي، تر اوسه دوام لري. د دغو مراسمو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کابل په خونړۍ حملې پرته د افغانستان په اکثر ولایتونو کې نن د نوروز ورځ د امن په فضا کې ولمانځل شو. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دا ورځ لمانځل شوي، جشنونه تر اوسه روان دي. خوست زو له خوسته د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل هم داسې بر سره ټلیفون پلی کړی. الوخیل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست، نوی کال مو مبارک شه. اوریدونکو ته لنډ معلومات ورکړه چې په خوست کې نوی کال څنګه ولمانځل شو.
نوري صاحب، زه هم په خپل نوبت تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم او د نوي 1390 نوي کال مبارکي ورته وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، خوست کې هم نن ورځ د نوي کال د لمانځلو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي وو، ځانګړی پروګرام نیول شوی وو. البته په خصوصي لحاظ باندې هم د خوست په یو شمېر سیمو کې لکه عاد بامه زیارت کې، کیکارقبه زیارت کې، فارم باغ کې، میلمکوټ کې، تفریحي غونډۍ کې، د شمال خوړ په غاړه باندې، د ډډوال په صحراو کې، د ډډوال په صحراو کې، په دا ځای کې هم قومي خلکو د نوي کال لپاره مراسم درلودل. البته سخت کال توپیر دا و چې د خوست ښاروالۍ او د خوست د ولایت مقام لخوا د خوست په تفریحي پارک کې ډېر مجلل او ستر مراسم چې تقریبا زرګونو کسانو پکې برخه اخیستي وه، دا مراسم جوړ شوي وو. سیمه ییز هنرمندان هم راغلي وو دلته او تر ټولو جالبه دا وه چې یو ملي بیرغ چې خوا او شا 30 متره لوړوالی درلود او 15 متره هغې پلنوالی و، خلکو په ډېر شور سره او په ډېر ځواک سره هغه پورته کړ او بهترین پروګرام و. البته زیاتره هلته ویناوال چې وو او اوسېدونکي چې وو، د هغوی هغه د زړه خبره دا وه چې 1390 مریض کال په افغانستان کې د سولې کال شي.
بله نجیب الله الوخیل، تاسو نه مننه. کور مو ودان بل خبریال له هلمند کې د ازادۍ راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دایی ته ځو. دایی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست، نوی کال مو مبارک. په هلمند کې له ناامنۍ او ناکراریو سره سره څنګه نوی کال ولمانځل شو، په څه شکل او آیا امنیتي تدابیر ورته ټینګ نیول شوي وو؟
نوري صاحب، بله، امنیتي تدابیر په ښار کې کلک نیول شوي وو.
اما څنګه چې تمه وه څنګه چې هیله وه هغه ډول مراسم نه وای یوازې دولتي شورا وکیلانو یوه غونډه جوړه کړې وه د نوي کال د راتلو په تجدید یا لمانځنه اما هغه هم تر ډېره پورې په حکومت او په موجوده اداره باندې په نیوکو په پای ته ورسېدل چارواکو د اوسني البته د ولایتي شورا وکیلانو د اوسني حالات څخه چې د اختلاف توقعات دي د پولیسوالۍ
دای صاحب ستاسو غږ سم نه اوریدل کیږي که چیرې ودرېږي یو چیرې او که حد اقل چې نه پوهیږم تاسو خپله راډیو چون نه اورئ مهرباني بیا هم قطع قطع کیږي په هر صورت مهرباني بله د هلمند څخه مو الیاس دای درلود چې تلیفوني اړیکه ورسره پرې شوه. په هر صورت وویل چې د نوروز مراسم په دې ولایت کې هغسې پراخ نه و خو بیا هم ولمانځل شول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند له مدني ولسوالۍ څخه لیکي چې په کابل کې دغه حمله چې نن شوې ده کافر هم دغسې حمله نه کوي. دا داعش د داعش کار دی. دغه راز له عتیق الله بارکزی د هلمند ولایت څخه لیکلي د نوي کال مبارکي ټولو افغانانو ته البته ورکړې ده او ویلي دي چې خدای وکړي چې نوي کال د سولې کال وي. ګلزمان صادق هم له کونړه لیکلي چې د افغان ولسمشر د هغې خبرې ملاتړ کوو چې د سولې هڅو ته به دوام ورکوي. ناهید هم د ازر له ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې دغه چاودنه چې نن په کابل کې وشوه دا چاودنه په کلکه غند و او عاملین خدای وکړي چې ډیر ژر محاکمه شي. کور مودان چې د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې بیا هم پیغامونه راستوي پیغامونه هرومرو درته خبرو خو پیغامونه زخ زیاتی د موضوع په ارتباط مو له تاسو غوښتي وو چې د کابل د ننني حملې په اړه خپل نظر سره شریک کړئ خو پیغامونه ډیر زیات دي. د څو تنو په همدې ارتباط خپل نظرونه را سره شریک کړي وو. ازادي راډیو اوري د افغان بیسیم 1313 شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راستوي موږ هم هرومرو درته خبرو. او اوس په لاړ شو نورستان ته. د نورستان د برګمټال ولسوالۍ پولیس وایي څو میاشتې ورته ای عاشه او عباته نه ده رسېدلې. دوی دغه شکایتونه په سیمه کې د ازادي راډیو له سیمه ییز خبریال سره شریک کړي دي. د نورستان امنیه قمندان هم دا مسله تاییدوي خو وایي چې په کراتو کراتو یې دا مسله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له چارواکو سره مطرح کړې خو تر اوسه پورې څوک غم نه خوري.
د نورستان له ټولو لرې پرتې برګمټال ولسوالۍ د امنیه قمندان عبدالواسی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوره شپږ میاشتې کېږي چې دوی ته خوراکي توکي او نور اړین مواد نه دي رسېدلي او دوی خپل اړتیا له محلي دوکانونو پوره کوي.
قاچاقي غوندې دوکان نه اخلو خورنو دا خبره نه رسېدلې ده. شورا امنیت او رئیس جمهور ته رسېدلې ده. څوک مرکزي حکومت موږ ته توجه نه کوي چې پوښتنه نه کوي چې څه حال دی څه نه دی.
د منډول ولسوال مولوي تاج محمد وایي له تېرې څه مودې د دوی پولیسو ته البسا یا عاشا او نور ضروری شیان نه دی ورکړل شوی او لامل پولیس غنو ستونزو سره مخ دی.
وزارت داخله نه کم شو ورکول کی دی ته هیڅ نه دی ورکړل شوی. زه امانه زوین هم دلته څنګه د ورغم څنګه نو ګورم حتی چې د عام لباس سره دی ګرځي خاطر پښتنه کو د لباس نه لیدا
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله پندزوی وای دوی ته د شپږو ولسوالیو پولیسو د یاشې د نشټوالي په اړه لیکلي شکایتونه سپارلې دي. دوی د کورنیو چارو وزیر د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس او نورو چارواکو سره خبرې کړې. هغوی هم د یادې ستونزې د هواري ژمنه کړې خو تر اوسه یې درک نه لګیږي. پندزوی وای د پولیسو د خوراکي او نورو شیانو قراردادونه په مرکز کې داسې کسانو سره شوي چې زورواکي دي او د ولایتي چارواکو خبرو ته ارزښت نه ورکوي.
د
وزارت له خوانه مرکز کې قرارداد شوی دی او قراردادیان چې خبره حتی دی حد پورې چې غوڅوک چې کمانډانی یا شی مسولین دی یا معتمدین دی یا شی دی قرارداد مطابق ولسوالۍ او اسیم نه رسېغه نګراته چې راځي هم حتی دروازې تم نه پرې دی.
د نورستان امنیت کمانډان جنرال محیدین سروری هم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ستونزه ومنله او وی ویل چې پولیسو ته له تیرو څو میاشتو اړین توکي نه دي رسیدلي او له وزارت غواړي چې څومره زر کېدی شي یاد مشکل ورته حل کړي. دا ستونزې د امنیت قمندانۍ له لوري نه دي، قراردادی د امنیت قمندانۍ نه دی، ستونزې د پولیسو دي. مشکل مو کورنیو چارو وزارت ته رسولې، ژمنې شوي خو تر دې دمه یې د عملي اقدام کوم څرک نه لګېږي. یو شمیر چارواکي وایي کله چې له قراردادیانو د موادو رسولو غوښتنه کوي هغوی خبره نه مني او ګواښونه هم ورته کوي.
دا د نوروز پر لومړۍ ورځ مو د نورستان د برګ مټال د ولسوالۍ د پولیسو شکایتونه هم خپاره کړه، په دې هیله چې مسؤول چارواکي واوري او د دوی د یاشي او عباتې غم وخوري. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. یوه نړیواله موضوع هم البته لرو، خو اوس به رضوان مراد ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل په نننۍ ځان وژونکي چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او 250 ټپیان دي. داعش د دې برید مسؤلیت منلی او ولسمشر غني دا برید د بشریت ضد جنایت بللی دی. افغان ولسمشر وایي په نوي کال کې به د افغانستان د حکومت یوه مهمه مسئله بیا هم د سولې روانې هڅې وي. محمد اشرف غني دا څرګندونې نن په ارګ کې د نوروز په مناسبت مراسمو کې د خپلې لنډې وینا په لړ کې وکړې. د بلخ مخکنی والی عطا محمد نور نن ویل چې د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ نوې موافقه به ډیر شر اعلان شي. نوموړي ویلي دي چې د ګوند او متحدانو غوښتنې منل شوې دي او له جمهوري ریاسته مننه کوي. د امریکا د ټکساس په ایالت په مرکز استن کې د پارسل بمونو په واسطه مشکوک برید کوونکی وژل شوی دی. داسې ښکاري چې د مشکوک د ایالتونو ترمنځ پر لویه لاره خپل ځان په چودونکو موادو الوزولی. او د اسرائیل پوسټ د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې په 2000 کال کې د سوریې مشکوک اټومي ریاکټر له منځه وړیو. د اسرائیل پوسټ ویلي چې دا اصلا یو خبرداري او پیغام و او دا پیغام اوس هم د اسرائیل مخالفانو ته موجود دی.
له رضوان مراد نه مننه چې د لنډ خبرونه واورول. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، خو لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل، د اسرائیل پوځ د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې په 2000 میلادي کال کې د سوریې پر مشکوکو اټومي تاسیساتو بمباري کړې ده. پر همدې موضوع زموږ همکار احمد تکل یو مطلب چمتو کړی دی. البته اسرائیل ویلی چې په دې هوایي حمله کې د اسرائیلو لپاره یو لوی ګواښ له منځه یوړل شو او نورو ته هم څرګند پیغام ورکړ. تفصیل د احمد تکل پر پورت کې.
د اسرائیلو د پوځ مشر ډګر جنرال ګادي ایزن کوټ وویل په 2000 کال کې د سوریې پر اټومي ریاکټر د حمله پیغام دا دی چې اسرائیل به داسې اټومي ظرفیت ته اجازه ورنکړي چې د دې هیواد بقا ته ګواښ وکړي. جنرال ایزن کوټ وویل دا په 2000 کال کې زموږ پیغام وو، اوس هم همدا دی او په نږدې او لرې مستقبل کې به هم همدا زموږ پیغام وي. اسرائیل ایران ته په سوریه کې په تیره د اسرائیلو او سوریه سرحد ته نږدې سیمو کې د احتمالي دایمي پوځي حضور په خاطر خبرداري ورکړی او تیره میاشتې د ایران یوه بی پیلوټ الوتکه چې اسرائیلو ویل قلمرو ته ننوتې ده هم وویشتله. د اسرائیلو نننی اعتراف تر ډیره د اسرائیلو اصلي دښمن یعنی ایران ته ګواښ ګڼل کیږي، ځکه ایران په سوریه کې د خپل پوځي حضور د پیاوړتیا په حال کې دی. اسرائیل د 10 کلونو مخکې حمله مسؤلیت وروسته له هغه مني چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په وروستیو 3 میاشتو کې په پرله پسې ډول له امریکا او نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د سوریې د رژیم د نږدې متحد هیواد یعنی ایران پر ضد جدي اقدامات وکړي. نتنیاهو په پرله پسې ډول خبرداری ورکړی چې اسرائیل به ایران هیڅ کله د اټومي وسلو جوړولو ته پرینګدي او اجازه به ورنکړي چې په سوریه کې د هغو توغندیو فابریکې فعال کړي چې اسرائیل ګواخلی شي او یا هم خپلې نیابتي ډلې د لبنان حزب الله ته پرمختللې وسلې ورکړي. اسرائیل د سوریه د وکلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې په سوریه کې څه باندې سل حملې کړې دي چې په اکثرو کې حزب الله ته د وسلو مشکوک کاروانونه په نښه شوي دي. په داسې حال کې چې د دې ډلې وسلوال د بشر اسد د رژیم په پلوي جګړه کوي. د اسرائیلو د پوځ له اعلان سره په یو وخت کې هغه ویډیوګانې او تصاویر هم خپره شوې چې په 2001 کال کې په دایر الزور دښته کې د الخبار په نوم پر مشکوکو اټومي تاسیساتو د هوایی بریت شیبې ښیي. دایر الزور د سوریې همغه سیمه ده چې وروسته اسلامي دولت ډلې یا داعش پرې ولکه ټینګه کړه. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ویلي ډېر امکان شته چې په دې ځای کې به اټومي ریاکټر فعال و.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اواځه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محاکمې د اصول په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د معلولینو د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک ساده دی. ملک ساده صاحب اشاراله
تاسو ته استاذ رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
ملک ساده صاحب که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د عادلانه محاکمې د حق مفهوم څه دی.
د افغانستان جزایی نظام څنګه چې پیګي یو تازګي ماستر اغلی ده او دا بخش د یو اساسي تحول پېژند کیږي چې د ټول افغانستان اتباع او په خاصه توګه د حقوق پوهانو او د عدلي او قضایي بخشونو کارکونکو ته یو ګټور او ضروري موضوع ده. کله چې موږ د بشري حقوقو نه بحث کوو او دا هم تعریف کوو چې هغه حقوق چې انسان ته صرف د انسانیت په خاطر ورکړ شوی دي او عادلانه محاکمات هم همدا یو حق دی د بشري د انسان له حقوقو څخه چې هغه باید مثلا مخکې د نشلار سودته موږ محکمه وایو. محکمه دعوا ته رسیدګي د دعوا رفع او د حکم له خوا د قانون او د حکمونو مطابق صورت مومي. همدارنګ مثلا عادلانه به انصاف برابر او د دعوا په عرخ باندې مثلا مساویانه فیصله وسی. او په اصطلاح کې همدارنګ مثلا کله چې موږ وایو کله چې شخص ګناهګاریږي یا په کوم جرم باندې تورن کیږي هغه اشخاص مثلا محکمه ته راځي. کله چې محکمه په غو باندې فیصله وکي او دا شخص پوسی چې په دې په حق باندې مثلا ظلم سوای تیرای سوای دی هغه شخص کولای شي چې اعتراض وکي یا استناف خوایي ولري. همدارنګه کله کدا حق واقعا دا حق قربان دی ورسره مثلا په دې باندې د حق خوړل شي په محکمه کې دا خپل نقض ده د حق چې نقضیږي.
ډیر مننه ملک زاده صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې پر عادلانه محاکمې باندې حاکم اصول څه دي.
مننه. د عادلانه محاکمات اصول ډیر دي خصوصا به مونږ ووایو یو دا چې قانوني محاکمه او محکمه باید قانوني او دوام آزاد او به طرفه محکمه او دریم هم افراد څخه د برابر حمایت اصل ولري او برائت الزمه حق د اصل ده. همدارنګه د جرمونو او جزاګانو قانونیت اصل دی او د مزنون او تورن.
ملک زاده صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې مزنون او تورن کسان څه حقوق لري.
مننه. کله چې یو شخص بیگنا یا یو شخص کوم جرم ته مرتکب سی هغه ونیول سی یا تورن سی یا کله موږ وایو ته مزنون او پیژندل سی هغه ځینې حقوق لري چې باید هغه د امنیتي ارګانونو څخه باید رعایت سی. مثلا یو حق داده چې د سکوت حق ده چې کله یو شخص نیول کیږي هغه ته باید د سکوت حق ورکړ شي په زور او اعتراف ونیسي. بل حق داده چې هغه شخص باید پوسی چې زه څه خاطره گرفتاره کیگه میامان مثلا امنیتی ځواکونه دای نیسی. اول حق مثلا د پخپل سر گرفتاری حق ده چې څوک نیسی کولای پرته قانون څوک گرفتاره کی یا بندی کی. بل د شکنجه نکولو حق ده چې څوک کله او مزنون یا توران کس نیول کیږي نه باید هغه شکنجه سی یا د هغه ته لات ورکی یا دا مسائل. او همداسې د وکیل مدافع وکیل باید ولري، هغه یو حق داده چې وکیل مدافع د سره مشوره وکړي یا د حقوق څخه دفاع وکړي. همدارنګه د ترجمان حق، یو کس باید که کله نیول کیږي باید دغه همزه بای چې څوک دغه په خبره باندې پوه شي، هر ته حضور ولري چې دغه خبرې ترجمه کړي یا طرفین خبرې پوه شي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شوي.
پوهنه
زمونږ په مکتب کې د باران لپاره پناهي نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیاست. په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محاکمې د اصول په اړه بحث کوو. ملکزی صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه د افغانستان په قوانینو کې د عادلانه محاکمې د حق په اړه څه ویل سوي دي؟
مننه. هغه حقوق چې مثلا په محاکمه کې په افغانستان په قوانینو کې پیشبینی ورته سوی ده، یعنی هر څوک حق لري چې دغه قضیه په منصفانه ډول او علنی توګه په یوه مستقله محکمه کې وسیرل شي. ځینې حقوق چې په افغانستان د اساسي قانون په ویشتمه ماده کې مثلا داسې راغلی دی، هیڅ عمل جرم نه ګڼل کیږي، خو د قانون له مخې چې د جرم د ارتکاب له مخې نافذ شوی وي. همدارنګه د اساسي قانون په 15 ماده کې راځي چې د افغانستان اتباعو حق لري چې د خپل مادي او معنوي غوښتنو لپاره د قانون د حکمونو سره سم ټولنې جوړې کړي، مګر هغه جمعیت یا ګوند چې د قانون له حکمونو سره سم جوړیږي د قانون ماجباتو او صلاحیت محکمې څخه منحل کیږي. یعنی د کله چې یو څوک ټولنه یا شی جوړ کړي دا قانون ورته حق ورکړل دی، هغه وخت منحلیږي چې قانون یا محکمه پی فیصله وکړي. همدارنګه د اساسي قانون یو سل شپاړسمه ماده کې د قضایه قوه د افغانستان جمهوری اساسي رکن ګني او وایي چې قضایه قوه له یوې سترې محکمې او د استنافو محکمو ابتدایه محکمو څخه جوړیږي چې تشکیلاتو او چې د تشکیلاتو مخه د قانون للارې تنظیمي ګنار قانون دی، بیا بیل قانون چې د محکمو دی بیا غل خپل محکمه کې جوړیږي. چې
ډیر مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د پسرلی علامی راغلی چنکو راوړل پور بلکی زیړ ګلونه. خوږو اوریدونکو، لکه د نوروز د خوږی او تازه هوا په څیر مو خواږه او پاسته سلامونه ومنئ. د هجری لمریز کال د پیل ورځ هغه مهال پیلیږي چې په طبیعت کې د زیږ د او ودی حرکت پیل شي. د دې کلیز لومړی موسم د پسرلی په نوم یادیږي او پسرلی هغه وخت راځي کله چې لمخې د طبیعت په بیلابیلو برخو او توکو کې د مستۍ او بدلون نښې راڅرګندې شي. د دغو نښو د راڅرګندېدا لومړنۍ ورځې ته نوروز وایي. دا وخت پیغلې هم غلې نه کینی، خپل ذاتي جذبات او احساسات کله په سروکو کې د زړه له تله راباسي او کله یې پر شونډو داسې لنډې زمزمه کیږي. جانان راشه پسرلی شو، زه د شړشم ګلان په تور اوربل کې ږدمه. مینوالو، موږ نننې خبرونه د نوروز تاریخ، میلو او دودونو ته ځانګړې کړې ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وړاندې کړی. نوروز د هغې ورځې نوم دی کومه چې زرګونه کاله پخوا په میلو سره لمانځل کېده. نوروز د هغې ورځې نوم دی چې په نوم شویو پیغلو ته خسرګنۍ تحفې وړي. نوروز د هغې ورځې نوم دی چې شاعران یې په خپلو شعرونو کې یادوي. او که لنډه ووایم نو نوروز د هغې ورځې نوم دی چې د کائناتو هره برخه له خوښۍ مستیانی کوي. لیکوال او ژورنالیست نورولی سعید شینواری وای که څه هم د نوروز نمانځل زرګونه کاله لرغونتوب لري، خو د سیمې په هیوادونو کې نمانځل هم لرغونی ریښې لري. نوموړی د نوروز د تاریخ په اړه وای:
انسان نړۍ ته لراتک سره ځان ته د کال په شپو ورځو کې، کال په اوږدو کې د خوشحالۍ ځینې مواقع برابر کړل. مثلا یونانیان لاړل، هغوی چې دی د خپل کال کې یو ځل د اولمپیا غرونو ته سر راټولېدل، هلته به چې دی یوه میاشت پلی خوشحالی او میلی کولی، اولمپیکی لوبی بی کولی. رومیان دغسی، عربان حتی دغسی چی د اسلام د ظهور نمخ که بی دا عکاس پا نمانی میلی کولا، آل تب شایری که دا، آل تب چی دی خوشحالی که دی. هن حوزه که چی دی دغبه که دل دوی بچی دی دا هولی پا نامه بانی اختر کو، دیوالی پا نامه بانی جشن کو، دا شان بکول، یو بل بانی بی رنگو نشیندل، بسنت پا نامه بانی بی یو جشن کو. د نوروز خبره چې کله راځي، دا د فارس د حوزې او د منځنۍ آسیا یو ډول کلتوري او لرغونی ارزښت بلل کیږي. مګر د دې اصلي ریښه دا ده چې دا سومریانو، بابلیانو او اسوریانو ته د دې خبره رسیږي.
د ښاغلي شینواري په خبره چې پخوانیو شاهانو به د نوروز په میلو کې سره په ګډه نڅاوي کولی او ډیری وخت به یاد جشنونه څو ورځو ته غځېدل. د په هیواد کې د نوروزي جشنونو او میلو د ریښې پاړوي
او دا اوس چې افغانستان کې دا ورځ منځل کیږي، نو دا په دې خاطر منځل کیږي چې د فارس حوزه چون شیعه مذهب کې دي ډیر خلک د ایران، نو په افغانستان کې چې د شیعه مذهبي ډیر دغه کوي، یو ډول ډیر نسبتا نورو ته چې تنده ورته لري هغوی ورته لري. تاجکان رونه نمانځي، نو زموږ هزارګان رونه نمانځي، تاجکان رونه نمانځي. نو په دې باندې دوی چې دی هفت میوه جوړي، سمنک جوړي، او دا بیا د فارس حوزې او بیا د پتیره د افغانستان دا یو ځانګړی بیا دود دی چې را روان دی. نو دلته ډیرې جامې ورته نه کیږي، دلته یو ډول مبارکي کیږي. نو په هغه کچه، په مذهبي کچه باندې نن مانځل کیږي. مثلا دوی ځي د مزار کې چې کومه روضه علي ده، سخي صاحب روضې په نامه باندې مشهوره ده، نو دلته دوی ځي، هلته جنډه پورته کوي د نوي کال په ورځ باندې. په پښتنو کې د دې نوروز تاریخچه صرف ماته دومره یاد ده چې په وړکتوب کې به کله دا د هوت میاشتې وروستۍ ورځې راغلې، نو زموږ خلک ولاړل ویلې نوروز را نږدې کېدونکی دی، باید نیالګي وکړو. یو بل شی کېده، د هوت په وروستۍ ورځو کې به چې دی بارانونه کېدل، نو دې ته به نوروز ویل. نه ورځې وایي باران کیږي. دا یو پښتنو کې چې دی، خصوصا په شینوارو کې، په ننګرهار کې، دا شی ډیر زیات دغه دی، ځکه په دې خوا باندې د منسونی پسرلنۍ هوا راځي، بارانونه کیږي.
ښاغلی سعید زیاتوي چې د نوروز میلې او د دغې ورځې تاریخي ارزښت که څه هم په ولسي ادبیاتو کې ډیر روښانه دی، خو خپل تاثیرات یې پر تحریري ادبیاتو هم نه دي سپمولي. په ګڼو غزلونو او سندرو کې هم یادونه شوي، او تر ټولو ستر تاثیر یې د ځانګړو دودیزو مشاعرو موجودیت دی.
چې خوشحال بابا وایي چې په خوشحال باندې د قدر دی نوروزه، نو داسې یو شی دی کېدای شي نوروز ته په پښتنو کې د خوشحال بابا په وخت کې په داسې سترګه نه کتل کېدل لکه په فارس حوزه کې چې ورته کتل کېدل، یا په منځنۍ آسیا کې ورته کتل کېدل. دا فولکلوریک او کلتوري مسله ده. او دا چې دی په پرله پسې ډول باندې د فارس حوضې د سومریانو وروسته د فارس حوضې کلتور پاتې شوی دی چې تر اوسه پورې پاتې دی. په دې کې دغه هم راغلل، زردشتیان هم راغلل، هغه هم پې تیر شول، دا د رد نه شو کړی. هغې نه وروسته چې دی هخامنشیان راغلل، هغوی هم رد نه شو کړی. بیا وروسته چې دی تر دې پورې چې صفویان راغلل، هغوی هم رد نه شو کړی. دا تر دې پورې چې اسلامي انقلاب په ایران کې وشو، هغوی هم دغه نوروز رد نه شو کړی. نو داسې دی چې دا یو کلتوري ریښه لري.
د خوست ولایت یو اوسیدونکی اسدالله فروتن چې د نوروز د ورځې د نمانځنې یادونه کوي او وایي چې د دوی په ولایت کې هم ګڼ شمېر خلک نوروز نمانځي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي، د اورېدو بلنه یې درکوو.
همدا اوس ما ته یو ملګري ټلیفون کړی و چې هلته مونږ یو پروګرام لرو، یو میله جوړو. ما پوښتنه ورنه وکړه چې د څه شي په مناسبت. هغوی وویل چې د نوي کال په مناسبت. ما د هغې نه پوښتنه وکړه چې تاسو په نوي کال کې څه پیغام لرئ د دې پروګرام نه. هغوی وویل چې دې نه زموږ پیغام دا دی چې خلک وهڅوو چې نیالګي کښېني، ګلان وکري، یو څه ساعت هم تیر کړي.
له کوم نیونه ټلیفون درته کړی و؟
د خوست نه.
له خوست نه. ته خپله په نوروز کې تاسو خپله کورنۍ کوم دودونه لرئ؟
په نوروز کې مونږ یو خو داسې کوو چې ځوانان ځي میلو ته، ځي باغونو ته، ځي ځوانان هلته میلې کوي. هفت میوه خو د نوروز یو جز بلل کېږي.
خواړه تاسې هفت میوې نه یادونه وکړه، نور څه شی کوئ؟
د هغې سره په څنګ کې مونږ شوله یا هلته ورته ډنډکۍ وایي، هغه مختلف قسمونه مونږ پخو. یعنی یو ډول نه
ډنډکۍ، څه رقم
ډنډکۍ؟ یعنی شوله. دلته شوله وایي؟
یوازې شوله.
شوله خو په مختلف قسمونه
څه سره یې؟
لکه هغې سره مونږ غوښه یو ځای کوو. کورت نه دی؟ کورت سره کورنۍ غوړي، او دا کورنۍ غوړي،
زیړ غوړي،
او زیړ غوړي، دا یو ځای کوو. په ښه جوش و خروش باندې نوروز لمانځو.
روښانه، تر اوسه دا د نوروز د لمانځلو په دود کې څومره تغییر راغلی؟
مخکې به داسې و چې یوازې نوم به و، اوس خلک دا ورځ لمانځي. مونږ باید څنګه د نوي کال مونږ ته څه پیغام راکوي؟ د هغې نه په پند اخیستلو باندې هر هغه څه چې ضرور دي، لازم دي، هغوی کوي. لکه د نیالګیو کینول دي، پلانونو منسجم کول دي، برابرول دي. زه به په راتلونکي کې څه کوم، راتلونکي کال کې به زما هدف به څه شی وي.
کالی څنګه ده؟ آیا ماشومان، میرمنې، نارینه نوي کالي کوي نوروز ته؟
طبیعي ده. په څنګ څنګ کې دا محلي کوم لباسونه چې دي، زیاتره محلي لباسونه اغوندي.
څه رقم محلي؟
لکه محلي داسې چې زمونږ دود داده چې خلک لنګوټۍ په سرې، چرمادار واسکټونه اغوندي، یو ډول څپلۍ دي چې هلته په خپله د دې هغه نه جوړېږي، پاڼو نه. یو رقم ته بوټی دی، د هغې پاڼې دي، د هغې نه. یعنی هغه هم د نوروز په ورځو کې هماغه په پښو کوي. میرمنې هم د نوروز دپاره ځانګړی لباس اغوندي.
خاوند بیا دې پسرلی کړ، خاوند بیا دې پسرلی کړ، له وچه ډاګه د لونګو بوی راځي نه. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي نصرت الله بیا وایي د دوی په سیمه کې هم د پسرلی لومړۍ ورځ چې نوروزی بولین منزل کیږي.
یو بل ته ډوډۍ کوم، جوش نو پسلونو ته، دښتو ته. هلته ځینې ځوانان دي چې د هغې سیمې د موسیقۍ چې هغه ډول دی هغې ته نڅا کوي. د والیبال مسابقې په کلیو په سیمو کې جوړېږي. هلته ډول ویل کېږي، هلته اتن کېږي، شپېلۍ ویل کېږي، محلي لوبې دي چې هغې مونږ ورته توپ ډنډه وایو، توپ ډنډه کېږي. ښځو په مابین کې هغه هم ځان ته میلې او مجلسونه لري. یو مهم او مشهوره میله د هغه نجونکۍ چې کوژدۍ شوي، واده نوي شوی، هغه د خپلو چاسره چې کوژده شوي هغې ته جامې جوړې کړي، په ګوتو یې دسمالونه ورته جوړ کړي. هغه یو له بل سره شریکوي، یو بل ته یې ښایي. نو په دې باندې د دې یوه میله ده د ښځو دپاره، بالخصوص د نجونکیانو پاره چې دې کوژده کړي وي، واده یې نوي شوی. ځینې د نوروز نه یوه ورځ دوه ورځې ته مخ ورته راوړي، ځینې چې د نوروز په اوله ورځ ورته راوړي، ځینې نوروز په دوم ورځ، درېیمې ورځې پورې نه وخته نه ځي. یعنې تر درېیمې ورځې پورې دی کوشش کوي چې نوروزي ورته راوړي. په نوروزۍ کې ورته مایان راوړي، کلچې ورته راوړي، جلابۍ او کالی او دا شیان ورته راوړي. کله چې جنکیان ته نوروزی راشي، دی د دی خو هغه خپل کس چې ورسره نامزاده شوی ده هغې ته په ګوتو جوړ یخان او دسمال، بوټونه، خولۍ او چادر او دا شیان ورته د توفې په شکل یا ډالۍ په شکل ورکوي.
دوویش کلنه پیغله حلیمه چې اصلا د لغمان ولایت اوسیدونکې ده وایي چې په خوا د دوی په کور کې نوروز نن مانځل کېده، خو اوس یې نمانځي. نوموړي په نوروز کې د سبزه لغات، هفت میوې او یو شمېر نورو ځانګړو خوړو او دودونو یادونه کوي.
سبزه لغات کې خلک د کور نو اوسې کړم جامع غوړي پارکو ته یادې مور په سر باندې مته ارچې ته زی او یو څو سات قدم غیم سبزه لغات وي. دا وایي چې یو نیک شګوم باندې چې نوی کال شروع کیږي، نیک شګوم باندې سو سبزه لغات کې یعنی نوی کال خو پیل شي. په دې اف میوا یو یو سمخ کې ته اچول کیږي، پکې ور ډول میوې لکه سنجد، بادام، پسته، کشمش، کشتا، دغاشان پکې اچول کیږي. ور ډول میوې پکې اچول کیږي. بیا دا یو سمخ کې ته اچول کیږي. بیا د نوي کال په سهار باندې دا خوراک کیږي چې تر څو مزه یې پښې بیا موږ وخت کې خوړل کیږي. افسین کچې به د نوي کال په ورځ باندې نمرنه غلمه دا افسین ری که پافسین کې ورول شنه سبزی شانوی که سبزه سمنک او سیر سیب افسین کې اول ډول شانه چې پسین من شروع شي وی هغه مستخان په سر اول نمره ورځ نوروز کېږي.
د کابل خاري وبل اوسیدونکې روکیه هم د نوروز په ورځ خپل میلی کیسه کوي.
تاسو غریبو مته شایو کو دا غریبی دا یو کولی پو کور پو یو میلا چې میلی تاسو یو خپل چې د خپل کاڅو موچا میوا دو ورکما لاندا میوا دو ورکما تب کور کې تیاری خوړو کو ورکما د په خوالو د
الله کومار پیدا شوبا با چې په هر نوري ملکول گلزار.
په هیواد کې وروستیو نامنویو په لورو پرتو سیمو کې د نوروز پر میلو او جشنونو بد سیوری غوړولی، خو بیا هم په یو شمېر سیمو کې نوروز په میلو او اتڼونو سره نمانځل کیږي. زموږ نننی ژوند په شیبو کې خپرونه په همدې ځای پای ته رسي. دا او دې ته ورته خپرونې د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمېره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
چو خون دے دے مکتب زنگ مر سوے گلے سورے سورے دے دوان بچو خون دے دے دوان بچو خون دے دے وطن کمے دے بس دے وطن کمے دے مکتب زنگ مر شوے بگلے سورے سورے دے دوان بچو خوزے دے دوان بچو خوزے دے Thank you.
کړي خپل پلار په شملا خاندي چې نا اغلا بچا لوی کړي نا پوهې تور بلا شي دومر خې دزدا کړې زده هم زنګو دزدا کړې زده هم زنګو دزدا کړې زده مکتب زنګ مر شوې وګولې سورې سوجې دې دا افغان بچو خونځې دې دا افغان بچو خونځې دې